السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلې ډېره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوې د افغانستان او تاجکستان پر اړیکو او د غرض د افغانستان له خوا د تجارت پر بدیلو لارو خبرې پکې شوې. کوم نوې اورېدلې بیا در سره واوري خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري لارې تړل شوي، د طالبانو حکومت چارواکي وایي افغانستان د پاکستان لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ آسیا او ایران ته مخه کړې. د سوداګرۍ وزارت بیان عبدالسلام جواد اخونزاده رویټرز خبری آژانس ته ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې د دوی سوداګري له ایران سره 1.6 میلیارد ډالر ته رسېدلې، حال دا چې په دې موده کې له پاکستان سره 1.1 میلیارد ډالر وه. هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به نه درېږي. د طالبانو د پوهنې وزارت په سړو سیمو کې د ښوونځیو د کلنۍ ازموینې د پیل خبر ورکړی دی. د وزارت ویان منصور احمد حمزه یو ویډیوي پیغام کې ویلي لومړی تر دریم ټولګي پورې ازموینې نن یک شنبه د لړم 25مه پایل او د لړم تر وروستۍ نیټې دوام کوي. له څلورم تر 12م ټولګي پورې ازموینې بیا د قوس یا لندې له لومړۍ نیټې پیلېږي او د هغې میاشتې تر 15مې پورې پای ته رسیږي. له څلورو کلونو زیاته موده وشوه چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو او هم پوهنتونونو بې برخې کړي دي. د ترکی پولیسو د خړو د مشکوک مسمومیت له کبله د وی جرمنی مېرمنې او دوه ماشومان تر مړینې وروسته درې تورن کسان نیولې. دغه جرمنی خځل خپل خاوند یو شپږ کلن زوی او درې کلن لور سره د تیرونی په یک شنبه استانبول ته تللی وو. د خځې خاوند رښتون د بلنۍ حالات په څنګه کې بستر دی. د پیښې پاړه پلټنې روانې دي. روسي راپورونه وایي چې دغه لته کوم هوټل چې دغه کورنۍ پکې میلمنه و له میلمنو او نورو کسانو تخلیه شوی دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د لور له مشهور موزیم څخه د غلا شویو ګاڼو د بیرته موندلو هیله شته. د جرمني د خبري اژانس پر اساس لوران نونز نن یک شنبه ویلي هیڅ شواهد نشته چې وښیي غلا شوي ګاڼې د چیرته پلورل شوي وي. د اکتوبر په 19مه د غلو یوې ډلې له لور موزیم څخه د شاوخوا 100 میلیونه ډالر په ارزښت ګاڼې غلا کړې. غلو د موزیم مخ ته یو باروړونکی موټر چې لوړو ودانیو ته د ختلو پر وسیلو سمبال و پارک او بیا یې غلا وکړه. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي د څلور مشکوکو غلو له ډلې احتمالا درې تنه نیول شوي. او د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 2 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله تیر ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه.
ترشنه آسمان لاندې
السلام علیکم. د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. دغه پلاوی کې تاجکستانی ډیپلوماټان او د امنیتي او اقتصادي ادارو استازي شامل دي. په دې وروستیو کې د طالبانو د بلخ د والی په مشرۍ یو پلاوی بیا تاجکستان ته تللی وو. تاجکستان د طالبانو د حکومت له پایله له دغه حکومت سره تعامل ته چمتو نه وو او هلته د طالبانو ډیرو سیاسي مخالفانو ته ځای ورکړی وو. په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د پخوانی جمهوریت نظام د سفیر د خوا اداره کیږي. پښتني د دې چې د طالب او تاجکستاني پلاوی لید کاته په څه معنی دي؟ آیا د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنه د منځنۍ آسیا هیوادونو په ځانګړي توګه تاجکستان باندې هم اغیز کړی؟ د تاجکستان اقتصادي مزیتونه او ګټې د افغانستان لپاره څه دي؟ تر شنه اسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودینم او را سره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او مسکو کې پخوانی افغان ډیپلومات غوث جانباز. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته اړیکه ونیسئ. له استودیو سره د تماس شمیره ده 00422112501. لاینې کمرغه چې ښاغلی انصاری له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب ستړي مشه، راځئ پیل دین وکړو چې د طالبانو د حکومت ولې دا د څه باندې څلور کاله وشول، څه لامل دی چې د لومړي ځل لپاره یو لوړپوړی پلاوی اوس کابل تر هغه د تاجکستان لخوا، حال دا چې تاجکستان په خوا له طالبانو سره یا د طالبانو له حکومت سره تعامل ته زړه نه کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین ستاسې خاغلی بندر همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. هو و مو دل شي د تاجکستان یو له ټولې هیات افغانستان سره راغی او د بلاک مختلفو سکتوري ادارو مشر د مجالس شي او یا د نشي د افغانستان او تاجکستان اړیکې د طالبانو لراته ګروسته او د اسلامي امارت له ایجاد دویم ځل ایجاد وروسته واقعیان خړې پړې وي، هم په اقتصادي برخه هم په امنیتي او سیاسي برخو کې تر اوسه پورې هلته د جمهوریت وخت استازی یا سفیر چاري سنبالوي، د اگر هست په کنسلي او نورو برخو کې هم او دا اوس یو څه هیلي د دوالو خواسته پیدا شوي دا ممکن د روسي لخوا د اسلامي امارت د رسمیت پیژندنې تاثیرات هم وي او ورسره د سیمه ایز اتصال او اقتصادي مسایلو دغه راز د تاجکستان سره چې کوم امنیتي تشویشونه دي د هغې په اړه ممکن ځینو موضوعاتو کې هوکړې ته رسېدلي وي او د ځینو نورو په اړه خبرې اترې سره وکړي. البته دغه د دې حیات راتګ د یو څه مقدماتي اړیکو راصدر شنه وروسته تر سره کیږي. موږ هیله من یو چې د منځنۍ آسیا دوستي و دونه لکه چې د افغانستان او هغو ملتونو ترمنځ پراخه تاریخي دوستي تیر شوی او پاتې شوی په مختلفو سکتوري برخو کې به دغه اړیکې لا پیاوړې شي او د افغانستان او منځنۍ آسیا خصوصا تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ګاونډي هیوادونه او ملتونه به د دغو دوستانه اړیکو له مزایاو پراخه ګټه واخیستلی شي. دا اوس موږ یو تاسې ګورو چې زموږ د ختیځ ګاونډي پاکستان سره لغوی د پنجابي اسټبلیشمنت پوځ او استخباراتي ادارو د ناکردو او یو لړ جنایاتو له امله چې د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د خلکو په وړاندې ترسره کړي او لا یې ترسره کوي ستونزې ډېرې پراخه شوي. د ډیورنډ خیالي کرښې په اوږدو کې چې کومې لوی پاټکونه دوی جوړ کړي وو، پاټکونه به ورته ووایو، هغې بند کړي. هاخوا هم د دوی ظلم روان دی او دېخوا هم هڅه کوي څو وارې نورې سیمې خلاصه کوي، د نورستان نه تر قندهار او هلمند او بارامچې پورې د دوی بمباری چې د افغانستان د خلکو په بیچاره خلکو په کلو یې کولې، بلکې په دې وروستیو کې دوه وار یا تر هغې زیات کابل هم بمبار کړ او جنایت یې ترسره کړل. بې ګناه خلک یې په شهادت ورسول، ډېر کپتان شو، د هغې غرامات، د هغې خونبها او د دغه جنایتکار پوځ د محکمې مسله هم یو موضوع ده چې د افغانستان خلکو ته پرته ده. نو موږ هیله من یو چې د دغې بندښت له امله چې اوس ایجاد شوی د افغانستان د سوداګرو دانن زه په ننګرهار کې وم، د ننګرهار د سوداګرو له مشرانو سره لنډ کتنه وکړه. دوی ویلې چې تر 10,000 ډېر کانتینر د افغانستان د سوداګرو هلته بند پاتې دي، دغه راز د تاجکستان، ازبکستان او منځنۍ آسیا د سوداګرو هغه ترانزیت مالونه هم هلته بند پاتې دي چې پراخ تاوانونه وراوختي او لا وراوړي. تقریبا د 15 میلیارد ډالر پورې دغه سوداګري توکي هلته پراته دي او په هر کانتینر تقریبا $130 یو لګښت راځي هره ورځ، او $30 ټول $170 کېږي. دغه اضافي مصارف ور باندې راځي او هغه مالونه چې التباسي کیږي او خرابيږي او قانونونه وراوړي د 5 میلیارډ ډالر شاوخوا دا یو بل مسله ده. نو موږ فکر کوو چې په دغه سوداګریزو کوریډورونو به هم دغه پلاوی د افغانستان له لوري سره او د افغانستان د سوداګرو د ټولنې او تاکونو سره د صنعت او تجارت د برخې سره خبرې وکړي او تر څنګ به هڅه وشي چې داسې نورې بدیلې لارې په ګډه سره دغه افغانستان او افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هاخوا قرغیزستان او نور هیوادونه دي دوی سره پیدا کړي او حتی به شي چې بیا هغه د اوریخمولار یا سلک روډ او د غراج د لاجر دولارې سوداګری دولارې دا سره بیرته فعال کړي چې په هغه کې چین او ترکیه او ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه او افغانستان او د ملتونو د سوداګر دغه لارونه پراخه استفاده وکړي شي ګټه پورته کړي شي او نور د پاکستان غوندې د پاریزي او د تحلیل شوی او تپل شوی غاصب او قبض پوځي او استخباراتي رژیم او یا استبلیشمنت له لومو هم د منځنۍ اسیا خلک خلاص شي هم د افغانستان خلک د دې د کورونی جنایاتو نه هم خلاص شي د دې اقتصادي جنایاتونه هم او د امنیتي او دفاعي برخو کې هم موږ یو هوکړه ته ورسېږو چې د پرمختګونو د سوکاله او آرام ژوند او د پایداره منو ترقیاتي انقلابونو خاوندان شو او دغه تحمیلي جګړې چې پاکستان همیش غرب او امریکا او نورو ځایونو نه پروژې اخلي او بیا دا پروژې د افغانستان او منځنۍ اسیا د ملتونو په وړاندې او حتی د چین په وړاندې او روسیې او د ایران او نورو په وړاندې عملي کوي د خپلې ګټو لپاره د دغه جنایتکارانه پروژو او د دې د لومونه د انسان د ملتونو خلاص شي او دا پراخ کار غواړي او جدي اخلاقیت نه کار اخیستل غواړي او همکاري او د تمدنونو د همکاري فضا لا پراخول غواړي ترڅو د تمدنونو د ټکر دغه کومه تیوري او فلسفه د منځ لاره
کوربدان انصاری صاحب سلامت او سیر سره پات شي راځي چې د جنباز صاحب د سر خبرې هم وورو. جنباز صاحب ستړي مشي بحث ته ستاسو په نظر د تاجکستان اصلي اندېښنه څه ده او څه فکر کوي پلاوی له کوم اجنډا سره کابل ته راغلی؟ په ظاهره سیاسي اقتصادي او امنیتي اړیکه یا دیګیا ما په خاطر دی تاجکستان له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره اړیکو ته زړه نه ښکاو او ویلي چې د افغانستان له خوا دوی ته ګواخ متوجه دی. اوس پلاوی څه فکر کوي په کوم نیت راغلی کابل ته؟
السلام خاغلی روجین تاسو ته ملمنو ته او قدرمنو اوریدونکو ته. خب تر هغه ځای چې ما ځینې تاجکی روسی او د غاسې د منځنۍ آسیا منابع وکتل یو مور مې وکړ او هغه کم برداشت زه لرم د دې حوزې نه دلته څو عنصر دي یا څو لابلونه دي چې طالب تاجکستان اوس غواړي تعقیب کړي. د ټولو دمخه خو دا ده چې هغه عمومي کوم پوزیشن چې دی د تاجکستان د ټول ګټو هغه د کوم امنیتي سازمان په ترڅ کې هغه موقف یا دریز تغییر نه دی کړی. هلته تقریبا ټول هیوادونه چې د دغه سازمان د ټول شموله امنیتي تړون غړي دي دغه هیوادو دریځونه تغییر نه دی کړی. دا یو یعنی هغه کوم ګواښونه چې دوی وخت یادونه کوي هغه دریځ کې تغییر نه دی راغلی. دومه دا چې منځنۍ آسیا د منځنۍ آسیا هیوادونه په لوی تعامل کې را داخل دي اوسنی حاکمیت سره، افغانستان سره، تجارتی، اقتصادی او داسې نور. نو تاجکستان خامخا نه غواړي چې دغه قافلې نه بیرته پاتې شي او ورځ تر بلې پرې دننه په کور کې د همدې د افغانستان د اوسنی حاکمیت د خوا هم ګواښونه فشارونه دي چې دوی هم په یو ترتیب را داخل شي دغه تعامل ته چې اوس خو دوی په رسمي څوک نه پېژني اما تعاملات استرا داخل شي. دلته د افغانستان د وګړو خبره هم ده گرچه زمینی تاجکستان د دې په خوانه اوسنی حاکمیت سره غیر رسمي اړیکې درلودلې، اته تک راتک همدا اوس چې څو وخت مخکې د طالبانو والی د مزار لار دوشنبه ته وفا اولته مثلا یو ټیم سره ولیدل چې د تاجکستان د استخباراتو رئیس دی، همدغه یو ټیم په لږ تر لږه دوه یا حتی درې ځلې تللی و افغانستان، هم قندوز ته هم کابل ته او داسې نور. تاسو معلومه ده چې تاجکستان فرصت دلاسه نه ورکوي چې خپل د برق پیسې هم د همدې حاکمیت نه واخلي. نو دا دومره مسله. درېیم مسله دا ده چې تاسو به پام کړی اوسېږي چې بېشکه تاسو خو ټول شیان تعقیبوئ، د تاجکستان یو پلاوی د دفاع وزیر لار پاکستان ته او هلته یې ځینې خبرې اترې وکړې په مجموع کې په اوضاعو په دوه اړخیزو مسایلو. دا هغه ده چې تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد یا د هغه مشترک المنافع هیوادونو هغه ضعیفترین ازوله ده، چون دقیقا د همدې هیواد کې ډېره لویه پوځي اډه د روسیې پرته ده او ډېر نږدې متحد سیاسي نظامي امنیتي د روسیې ګڼل کېږي. نو تمن چې په بهرني سیاست کې مخصوصا په بهرني نظامي امنیتي سیاست کې چې کوم ګامونه پورته کوي تاجکستان، هغه به د مشورې د مسکو څخه خامخا ترسره کیږي نه. نو داسې هممهاله تقریبا سفر اسلام آباد ته او کابل ته، اول کې چې دا حیات اول قندوز ته هم تللی و، هلته هم ځینو چارواکو سره طالبانی چارواکو سره لیدلی و. د دوی هم مهاله سفر افغانستان ته او پاکستان ته طبعا چې یو سلسله متنوع اهداف لري. تاسو وینئ چې حوزا نن سبا ډېره کړکېچنه ده په افغانستان او پاکستان په منځ کې، هغه څه چې رامنځته شوي دي. تاسو ولیدل چې یو څه ابتکارات وړاندې کړل، ایران مثلا چې غوښتلې منځګړیتوب وکړي چې تر اوسه ورته نه د اسلام آباد نه د کابل نه کوم ځواب داسې مشخص نه دی ورکړل شوی، ګرچې د سیاسي طریقه چې خو تشکلي دي شوې ده، اما نور څه نه دي ویل شوي. همن چې دغه هیئت چې وزي کابل او اسلام آباد ته، دوی فکر کوم چې یو پیغام په همدې اړوند به هم لري کابل او اسلام آباد ته، ځکه چې دغې د کړکېچ نه نه یوازې افغانستان او پاکستان به تاوانونه ګوري، منطقه به هم ګوري او دې منطقه کې مطرح هیوادونه ایران دی، روسیه ده،
بس
او چین دی دې شکه.
نو جنباسه څه فکر کوي؟ تاسو یادونه وکړه چې د غپلاوي چې اوس کابل تر غلې مخکل د تاجکستاني پلاوي، فکر کوم د پلاوي کوم کسان هم ممکن پکې و اسلام آباد ته تللی وو. فکر کوي د منځګړی تو په نیت دوی راغلي غواړي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو اړیکې سره ورغوي، ځکه مخکې انصاري سره بشاره ورته وکړه چې یو لزر لاري د پولې دواړو غاړو ته ولاړ دي، هغه داسې لاري دي چې په هغه کې ترانزیتي مواد بار دي د پاکستان چې هغه غواړي منځنۍ آسیا ته انتقال کیه، هم د منځنۍ آسیا ترانزیتي اموال مثلا تورخم او دغه جاوي کې ولاړ دي چې قوت بدل لارسي. دغه مسله د منځګړی توپ د سوداګرۍ د حل ده او کنه فکر کوي د روسي له خوا د طالبانو رسمیت پیژندنې نو وروسته دغه جمهوریتونه چې روسي سره په یو ډول نږدې اړیکې لري یا هم د روسي له وسنۍ واکمنانو سره، دوی په یو ډول حڅول شوي چې دوی هم تعامل ته را نږدې شي طالبانو حکومت سره.
دغه ټول خیان دي خاغلی، دا ټول شان چې تاسو فهرست کړل طبعا چې یو څوک چې ځي که نه یو حیات، خو طبعا نو حیات دی، نو هغوی به په صلاحیت سره ځي او د یو چا استازیتوب به کوي. نو دغه خپله داخلېدل دغه تعاملاتو کې په ملي اړیکو کې اما صفانه چی داری که دی حقل لوجین، یعنی سعیده چه اوست دکلریش هر نشتا ما خو دی فکتو دا کسی دی با ترتیب بیل شکر چه کم تجارتی علی که چه در افغانستان در طریقه تر سرکی چه افغانستان یا ترانزیتی عراضی در جغرافیه در بیل شکر دی که دیر لوی احمیت پروت دی. خو تر حق از ای چه کاری دغه ترانزیت خپل مستقیما تاجکستان ترې ډېر کېدای شي متضرر نه اوسي، ځکه چې دغه تجارت لګر نور استقامتون لري د دین ډیر چې متذكر کیږي مخصوصا ازبکستان قزاقستان روسیا دوی ډیر غدي مطرح په دې مسله کې خو ما استاد خدمت اول چې په ټولې زتوګه دا حیات چې زی اهم اسلام آباد ته او هم کابل ته دا خو یو پیغام لري مخصوصا د مسکو څخه او د نورو هیوادو څخه هم د تخپل مسایل هم شته د تاجکستان نو دا ټیپ دا مسایل شته چې په هر سکرپ بیر شکه چې هغه به هم ماتراکیږي ځکه چې نه یوازې افغانستان متضرر دی بلکې دا هیوادونه هم چې د افغانستان د تاریخ ترانزیتي اړیکې لري پاکستان سره یا خو هند بهر خواته خپل هند سره ځان چې دا مسایل به ټول مطرح
کور ودان سلامات اوسې جنبا صاحب انصاری صاحب تاسو ته اگر زما د سوداګری خونه وای چې له تاجکستان سره په اړیکو کې مزیتونه هم موجود دي ګټي هم موجود دي دوی وای چې په شیرخان بندر کې دوی له تاجکستان سره سوداګری کولای شي راکړه ورکړه کولای شي دغه راز وای چې د تاجکستان لاره دوی روسیه ته هم کولای شي چې سوداګری زراکړه ورکړه وکړي یا هم د روسیه سره وصل شي ا څه فکر کوي په دغه حالاتو کې چې طالبان یو څنه هیلې د خپل ختیځ غونډینه له پاکستان او ټول لارې بند دي او تازه د لار خونه هم کړي سوداګرو ته چې باید له پاکستان سره ټول سوداګري بند کړي سوداګري بدیل څومره کېدلی شي تاجکستان او د تاجکستان څنګه نور نور هیوادونه او بیا هی قوت روسیا ایا په دې برخه کې هم افغانستان ته لکه څنګه چې ویل کېږي رښتیا هم مزیتونه او ګټې لري په سوداګریز ډګر کې
بلې زه غواړم یو د کانټینر او موضوع چې مخکې اشاره وکړه چې یو لږ راوڅو یوازې د سوداګرو کانټینر په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او لارې چې دوال خو او ته ولاړې وي او یا ممکن ځینی و سمولالي تا هم لا شي زارو ممکن دی وی ولا څو نظر دی ځکه چې بندر دی چې تورخم او غلام خان او دغه سی ممکن نن ګورادا او دغه سی نو تر سپین بولداک او بیا تر بارامچی پورې ډیر لارې دي چې باغی سوداګری کېدا او چې دوستان په دې پوښتنه چې یو لزر او څو پینځه شاوخوا صرف کانټینر دي سوداګرو چې په هغه کې هم د افغاني سوداګرو دي او ممکن ډیر هم د ازبکستان او د منځنۍ اسیا د سوداګرو او ترانزیت معلومه وي چې دا بند پاتې دي او کې دې شپلار هم ډیر هغه څه چې پاتې دي راځو د سوداګرۍ موجود شیرخان بندر چې تاسو یاد کړه شیرخان بندر د افغانستان او د تاجکستان د اړیکو په برخه کې یو ډېر مهمه سوداګری بندر او د خلبه د مرغ له وخت غیر فعال وو فاګه چې د سیمې خلک او سوداګر سره را صدر شل وی یو وخت تجربه چې دا اوس هم جاری او ساري ساتل شوی هغه د افغانستان او تاجکستان ګډ بازار دی چې په نورو سیمو کې موږ دغه سي بازار په دې شکل تر اوسه پورې نه دی اوریدلې نن دی لیدلې چې غالبا هر شنبه یا یک شنبه ګډ بازار وي د افغانستان د خانم عام خلک سوداګر خپل مالونه وړي اخوا او د تاجکستان خلک هم راځي په تلویزیون د تاجکستان په سیمه کې لکه د یو فریزون په شکل بازار دی چې دلته خلک خپل سوداګري کوي دا چې په کومه کچه بوي کاغذ ډیره مهمه نه ده مګر دا د خلکو راڅرګر شو دلته پیر او فلور او دا فرصت یو ښه مثالی فرصت دی ممکن له مانیو چې ورته فرصتونه د فریزون سیستمونه او پروګرامونه او دغه سي بازارونه د ګاونډیو هیوادونو د ملتونو او قومونو ترمنځ رامنځته شي ولایت په ولایت راشدار شوی د هیواد په کچه وی د سوداګرو او دغه سي د جمعه بازارونو سلسله وی او نور چې په دې اړه موږ د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د اطلاعات او کلتور وزارت مسرانو سره هم بحثونه درلودلې دغه ریاست الوزراء د کفیل دفتر سره چې هغه وخت د ماجوري موسنه وزیر ښاغلی مولوی عبدالکبیر وو او ورسره د خاروالی او نور ادارو سره د کرنې وزارت سره تر څو دغه اړیکې موږ د بزګرانو بازارانو ترمنځ د مالدارانو ترمنځ د سوداګرو او د عام ولسونو ترمنځ او د کلتوري بنسټونو ترمنځ دغه راشدار شي زیات شي دا حتما هم د سیمې او ولسونو په امنیت تاثیر کوي دیو بل په پیژندګلوي دیو بل سره د خو اړیکو او تفاهم او همکاری لارې چارې برابروي او هغه کرکې او نفرتونه او یا د تصادم تیریانې چې یو شمېر مغرب هیوادونه او کلی او یا استخبارات د ملتونو ترمنځ رامنځته کوي او کرښې وباسي بیلتون رامنځته کوي دغه بیلتونونه اوس په نړۍ کې کارنده رول نه لري او ټول ولسونه او بشریت ترې کرکه او نفرت لري بلکې هڅې دا دي لکه د اروپا یو ښه مثال دی چې هغوی په کلونو کلونو د یو بل سره پراخې جګړې وکړې نړیوالې جګړې لومړۍ دوهمه جګړه او دغه راز هېوادونو ترمنځ پراخې جګړې چې میلیونونه انسانان په هر هېواد کې له منځه لاړه مګر نن وینو چې جرمني او فرانسې سرحد سره معلومي جنا دغه راز د اروپا د مختلفو هېوادونو یو څوک داسې ولاړ وي وخت پای په جرمني کې بل فرانسې کې یا یو عادي خط پروت وي او یا نوي داسې رستورانتونه او هوټلونه داسې مثلا ښوونځي او پوهنتونونه شاید وي چې نیم په یو هېواد کې وي او نیم په بل کې دغه راز موږ او ستاسې د خلکو ارزوګانې هم دغه دي که دغه د ډیورنډ د خیالي کرښې دواړو غاړو ته ولسونه پراته دي پخوا دا تفکیک نه و د داسې کلي و چې کلی به هخوا و او هدیره به یې دې خوا وه بل به داسې و چې ښوونځی به دې خوا و مثلا خلک به اخوا ته و روغتونونه دغسې کلینیکونه دغسې سوداګریز پروګرامونه او راشه درشه مړي ژوندي خپلوی کاکا ماما دی خواوی او مثلا خورینا خواوی خورینا او یا اخواوی ماماګان دی خواوی دغه چې مونږ هی لمن یو چې دغه تفصیل رسول دی دا چې دې راسته د سره کلتوري قوت سره او اقتصادي قوت سره لازیات کی او زموږ ولسمه ملتونه باندې به پرمختګونه نه استفاده وکړي چې خو بیا هم وایي چې ډیر جدي او زور فکر ته اړتیا ده ټولې فکر ته د ترقی او پرمختګ فکر ته د تصادم او ټکر په ځای د خونړي او تبهکارو انقلاب په ځای د همکاري او تفاهم فضا ایجاد ول او د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانستل باید نو هغه خاتمه او اساس وي د خبرو اترو او د پرمختګونو لارې پرانستل
کور ودان انصاري صاحب سلامات او سیډر مننه جان باسب یو بل مسله زله تاسو پوښتم هغه مخکې که زه هم په مقدمه کې ورته ما اشاره وکړه چې تاجکستان داسې مهال طالبانو سره تعامل ته زړه کړی یا هم راځي طالبانو سره راشه درشه زیاتی یا تعامل زیاتی چې دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د ښاغلي ظاهر اکبر لخوانه اداره کیږي او ظاهر اکبر په ظاهر هغه کس دی چې د جمهوریت د دوري سفیر دی او د طالبانو سرسخت منتقد دی دغه راز تاجکستان د طالبانو د یو شمېر سیاسي مخالفانو قربه هم پاتې شوی دی څه فکر کوي دغه موضوع کې به طالبان له دوی نه غوښتنې لري ځکه دا خو په ظاهر هغه کارونه دي چې د طالبانو په ګټه نه دي یا هم طالبان ترې خوښ نه دي له دغه کارونه
زه فکر کوم چې په مجموع کې دلته به یو سلسله اقدامات چې تر ډېره بریده د دواړو خوانه یو سلسله انعطاف پذیریګانی وخی دا به څرګندېږي خو زه فکر نه کوم چې دغه لبکاته دي اوس همدلاسه سره دې ته ورسېږي ګرچې لرې د امکان هم نه ګڼم چې یوه برخه یا یو سلسله مسایل مخصوصا قنصلي چارې چې هغه مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ دي خارجه وزارت ته زموږ ته افغانستان خارجه وزارت چې د رسمي پیژندلو خبره خو مطرح نه ده، هغه که تیره مطرح کیږي هم نو دا به